درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبه پیل شوې زه اسمت ساروانم په دې خبري مجله کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي یو شمیر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیژلو پاره د عمران خان پر څرګندونو غبرګون شوډلې
دغه رقم څرګندونه د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده
په کونر کې خلکو په اشار تر 40 کیلومتر اوش سړک ترمیم کړ
وروره ما سره نه ما سی کومک کړي دي نه را سره طالب کومک کړي دي په خپل ساړه شکرک راګای ما پرسونل می سل کسان دي سل
په کندهار کې د څلو روزونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاټ ورکړل شو
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتل خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلی او تعامد کیږي
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په دزو لښت لښه دوه تنه ټپیان شوي د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړ او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ د خبرونو تفصیل په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په دزو دوه تنه ټپیان شوي د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد آزادی رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شوخه کوم مجید نم د سختې دس شو ماشوم لګیدلې ده جلې یو سیاسر لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیان له عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي
د والی د ویندوی په وینا دواړه ټپیانې روختون ته لیشتول شوي او تر درملنې وروسته خپل کورونو ته استول شوي دي خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډزو له امله یوه ښځه وژل شوې او دوی وړې نجونې ټپیانې دي تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړل شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتی وه د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهره ته وتلی وي د افغان شزو د یووالی او پیوستون غورځنګ مشري زهرا محمدی پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
دوای پرونه مظاهره د هرات د شزو د محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بی درکه ده او مشکیو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده د اغلی محمدی په وینا پرون شاوخوا اویاتنو شزینه فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره ته ووځي خو د طالبانو لخوا پرې نه شودل شوی د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنې وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوې دي د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیه بشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي زلمی عظیمی آزادی رادیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجاران غوړي مثلا سمټ او دا ډیر شان د ورځ درې سو لارې سمټ راځي اوس یو دانه سمټ نه راځي
په تور هم کې د پاکستان د ګمرک و چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنۍ لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنۍ لوبو ته د غوراوي کمیټې اتلس لوبغاړي غوره کړل د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشری په دې لوبډل کې د وټلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. دا لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 219 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوه دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ټیم دا درې نړیوالې ورځنۍ لوبې د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی، ځکه له همدغه سو لوبو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړي. د ایران د رهبر خبري د ایران د سپای پاسداران د قزواکونو د وشل شوی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډانلډ ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په درون وشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په دریمه د ډانلډ ټرمپ امر د بغداد په هوایي ډګر کې د درون په بریټ کې وبښل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې بریټ غچ په له ټرمپ څخه واخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې تر اوبولاندی و اورشین یا آتش فشان چاودنی ل عمل سمندری توپان یا تسونامی را مست شوه ده. د اورغور سمنی پیشه تونگا ټاپو ته نشته شوه چې ل عملی د دې ټاپو ساحلونو ته اوب یو متر پورته شوی او خلک ل خپل واستوګنځیو پټیخت دي. د سمندری توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت ته هم رسیدلی دي. په امریکا کې میشته پاسفیک سمندر د تسونامی د څار مرکز ویلی چې د امریکا او ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکزه زر کیلومتر لري دي د اوبو څپو ځپلې دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سي سمندري توپانونو له عمله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی تسونامي له عمله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداري ورکړی دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړ درجه نه ټیټه دري. هرات اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه اته. مزار شریف اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه و.
و بجه او اته دقیقې شوې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکي کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزي او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په تړاو خبرګون شولې چې ویلي دي افغانستان ته په طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوی کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسم تعبیر کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفي ولستانی ځای وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان لوري د مسلکی کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستانی کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټویټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطنه وتلي متخصص افغانان برته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پوړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژۍ مالی او حسابدارۍ برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا وروستۍ څو اونۍ د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړي دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوالی او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډیر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان خپله خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوس په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلق نشته.
د خوال رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بیلابیلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی، سمی ندی جبرل سوی. هغه له دوستو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي، اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان له یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 3 میلیونه خلک پکې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکوونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تراپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر یې 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالره بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم ووایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه قدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې موږ ته قدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی قدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او قدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی قدرونه لري. دا د 40 کلونو یوازینۍ لاسته راوړنه ده. خپله شخصا د پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او تر څنګ 11 کاله کاري تجربه لرم. همدارنګ په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره یم.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس لمنځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې د ولس خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په څرګر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر وایي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
و بچه او پینزل است دقیقی دی وسپهم واوری چه نریوالو مطبعاتو دا افغانستان پارد چلی کلی.
د هند آنلاین خبرونه انډیا بلومز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د پاکستان مرکزی بانک د افغانستان لپاره د مرستندوی صندوق د ایجاد طرحې له تصویب ډډه کړې ده. خبرونه د راپورونو په حواله لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په پام کې درلودل داسې یو بانکي حساب پرانیزي چې په مرسته یې له پاکستان او بهر څخه ترلاسه کیدونکې پیسې ور اضافه سي او بیا له دغو پیسو د افغانانو د لاسنیوي او د هغوی د فوري بشري اړتیاو پوره کولو لپاره وکارول سي. د انډیا بلومز خبرونه د لیکنې په دوام راغلی. د پاکستان مالی وزارت د دغه هیواد مرکزی بانک ته د دسمبر میاشتې پر اتمه نیټه دستور ورکړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په نیت داسې یو مرستندوی صندوق پرانیستل سي. په لیکنې کې لولو چې د پاکستان مرکزی حکومت د مرکزی بانک له مشر څخه غوښتنه کړې وه چې اړوندو بانکونو ته د دغسې حسابونو د پرانیستلو امر وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دغسې یو مرستندوی صندوق د پرانیستلو موضوع تر غور لاندې ده. د خبرونې د لیکوال په وینا پاکستان دا حادثه داسې محل کوي چې د ټوریزم د مالی ملاتړ برابرولو او د پیسو د سپینولو د هڅو له کبله د مالی اقدام د ځنګړې ډلې یا اف ای ټی اف په خړ لیست کې شامل دی. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه او د دولت ضد افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي د هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او د حسابداري په برخه کې روزل سوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وسي. خو لا یې له دغو څرګندونو سات نو تیر سوی چې افغانانو یې پرون په اړه پراخ او تند عکس العملونه وښول. له کاناډا خبریدونکې ورځپاڼې تورنټو سټار په خپله پرونی غنې کې د محمد عمران په نوم د یو افغان فوټو ژورنالیست پر ژوند لیکنه خبره کړې چې اوس په برلین کې ژوند کوي او ارمان لري چې په افغانستان کې یو ورځ هر ځوان او هر پیغله وکړای سي په انتون ته د تاګ چانس ولري. د خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د عمران په څیر ګڼ محصلان او د ښوونځیو زده کوونکي مجبور سول له افغانستانه ووځي. د لیکنې په حواله د دغو وتلو افغانانو له ډلې ځینې یې د ګڼو هیوادونو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. تورنټو سټار خبرونه زیاتوي 23 کلن محمد عمران اوس د جرمني په یو کمپ کې اوسي او پر دې خپه دی چې په افغانستان کې هر څه ورسخه پاتې سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته تر 2 لک زیات افغانان چې په هغوی کې په زرګونو محصلان او زده کوونکي هم شامل دي له افغانستانه ووتل چې ګڼو یې د کورنۍ نور غړي، ملګري، تعلیم او دندې تر شا پرېښودې او د ځان د خوندیتوب په پلمه نورو هیوادونو ته کډوال سول.
د کونړ د وټاپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپلې سیمې ته په اشر سړک غځولی اوسې د ترمیم لپاره بیا خپلې مټې رابډ وهلي او هڅه کوي چې خپلې ستونزې په خپله هواري کړي.
دلته په لسګونو سپینګیري او ځوانان د سړک پر بیا رغونې بوختي، چا بیلچې، چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کې نیولي او د سړک لوړې ژورې هواروي. د کورباغ اړوند کلي او کورونه په لوړو غرونو او واورین سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واورې وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغه کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي رابډ وهلي. اشرکون کې وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سړک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی د کورباغ د بر سر د خري کلی پورې او څلويخ پنځه څلويخ کیلومتر دی. وروره ما سره نه ماسیه کومک کلی دی نه را سره طالب کومک کلی دی. په خپل ساړه سوکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي. سل څلويخ پنځه څلويخ کیلومتر سرک چې کوم دی دا ما په ساړه سوکړک روان کړی دی. په خوا دولت کې مې والی دی اوس هم لګی ما ورس سره پام وشي. زه د افغانستان سړی ما د دې حکومت سړی ما او ما سره کومک وشي.
مدني فعالان او د خیر خیګنې ټولنو کارکونکي هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول چې ډېرې جوړ شوي کانالونه ویلې سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل:
عامه شتمنۍ د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسانه کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، همې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپله برخه واخلي او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپل مټي را بډوهي، خو لمرستندوی ټولن غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
اوټاپور ولسوالۍ کې کورباغ څلوي علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي. د قربت سره هغه دغه خپل سرک کې لګی دي. په خپل لاس بیچارهګان چې کار کوي څنګه دغه ډبلیو پی او هم دغه غوښتنه لرو نو کاغی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټه به وشي. یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیسي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې. په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هېواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هېواد کې یو ځل بیا وغوړي شي.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول سوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان، توپان، هاري رود، شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلې پکشي یو د بل په وړاندې لوبيږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان، هاري رود او میوان اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبه په ورځ د شاهین اسماعی او میوان اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است،
زموج لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي، موږ کولای سو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخاب شون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابرې کړي تر څو لوبغاړي په کوردنه نه پاتې شي.
اتمانه تاثیر کړي او پر ورزشکارانو یې کړي او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ولوتل، ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلارڅ خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ سره مسولینو دا سی وعده کړي
مرکزی اداره باید دا سو کې پر روانه و کې بلارالو ته تبلیغات کې د دې په شسرو ګرځي. زموږ د ګډ بلارالو سره د ګډ شنا سره کیږي چې خپل ټیمو ته ګرټ شنال منظم سي و درې زموږ خپل تمرینات خپل شان ګرونه ګرته راکړي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي به هر تبلاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله و چې ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
شل کاله له آزادۍ سره
شل کاله پر وخت کړه او متوازن معلومات
د آزادۍ رادیو شل کلنی له تاسو سره یو ځل منځو.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکه چن له ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستنه شوې دي. له دې سره بیا هم یو ډله کارپوهات پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شولې ده. د موضوع تفصیل صفی الله ستنګ زیو وړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستنه شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو په هدف خبري یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینه ویانا ته بیرته ستانه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی آزادی راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې وروستي پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسئله زیاد نباید توجه داشت.